تان سپاس. حالا با همکارم نوریاس نوری باشه. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخت تاسو استریم شه. د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کې دوه لپاره نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیواد د سیمه د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې اعلامیې هرکلی کړی او اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړ مننه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروسته یو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوو او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مېنې په سیمه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په پارلمان چارو کې دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیتریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلمان چارو کې دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دې کارلار خوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړی دی. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله ښاري نظم هم ګډوډاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجیانو پر ورتلو بندیز لګول کیږي. دغه راز د دغو نویو اقداماتو له مخې حاجیان اجازه نه لري پر کعبې لاس کیږدي. حاجیان به تل ماسکونه اغوندي او تر خپل منځوبه لږ تر لږه 1.5 متر واټن ساتي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کاوه. هر کال له افغانستانه هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تلل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړې. د ایران ایرنا خبري اژانس د هیواد د اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه اورنۍ زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمالوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیجونو پراختیا او تولید ټکنۍ کړي. کمالوندي ویلي ایران کولی شي یوه پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي کرښې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علي رضا تنگ سیری صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې دغه ځایونه جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بېګا ناوخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو په څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکپټر او جنګي جټ الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرائیل پر لوري د توغول شوو توغندیو د لګېدو اصلي ځایونه نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل په خاوره کې دننه لګېدلي دي. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤول کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې هغه به د حماس د سخت دریځې ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتې وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې د دوی وروستۍ جګړه په 2014 میلادي کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 4400 اسرائیلیان پکې ووژل شول. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
د میدان وردګو ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغملو نه دی.
دا لارونه د دې په خاطر کړای ده چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، لور سوګانو نارامنی او دولت کوم غاګ ناوري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونه واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټه. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت نن د نږدې 40 د سیمې د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع پیاوړې او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله لودین رپورټ ته.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوه سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده او بله یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي او تمه لري تر څو پر دې لاره کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاری وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او هوساینې لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال ترسره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لومړنی شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به یې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له لوري د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو خوشې کول د خپل منځي خبرو د پیل لپاره عمده اصل بولي. د ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وای حکومت سولې ته د رسیدو او د جګړې ته د پای ته رسیدو په برخه کې ژمن دی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي له دوی سره بندي سرتیری او عسکر را خوشې کړي. نور جزئیات د دیوان نظر پر راپور کې.
افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبانو لخوا ټول حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان د وخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي.
حکومت په هیواد کې د جنگ ته د پای ته رسیدو د سولې او ثبات د تامین لپاره د ځان پرته د سولې مذاکراتو پیل ته ژمن دی، خو له طالبانو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو اسیرانو ازادول د دولت او ملت لپاره د زندانیانو د تبادلې پروسې د ډېر عمده اصل په توګه باندې مهم.
د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني ملي ټلویزیون سره په مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشې کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی پنځه زره بندیان خوشې کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشی کېدو لړۍ چټک شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې له ځنډ سره د سولې پروسه ځنډنۍ نه کړي.
مونږ تل ویلي چې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. زموږ لخوا د بندیانو خلاصون لړۍ دوام لري او لا به چټکه شي انشاء الله، خو باید زموږ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه نور و نه ځنډیږي ځکه د سولې ټوله پروسه ځنډوي.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکي شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر وسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوی. نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتو پلاوي سولې وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته چې دا بخپل منځي خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
ایله ده چې زر تر زره د مصالحې عالي شورا جوړه، د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه وټاکل سي او د سولې وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشا په توګه په ګډه کار پیل کړي تر څو ټول خلک ډاډه سي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هر څه چمتو دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ باید تر بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1500 بندیان خوشي کړي دي.
د میدان وردګ ولایت کوچیان وایي د دوی په وړاندې روان تاوتریخوالی نور د زغم وړ نه دی. دوی پرون په دې ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه د دوی او دغه راز په سیمه کې د هزاره میشتو قومونو ترمنځ د ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. نور د خاطر پردیس پر راپورټ کوي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کوونکي څه غواړي؟
دا لارون د دې په خاطر کړای ده چې وروره د موږ سر جایی نه له موږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نه رامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري، د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ دا مالداري د مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یوه ضربه ده چې وري
موږ له عموما ازارې سره دا ونه لرو. هغه ازارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي او د چا لخوا نه دا اداره کېږي او د چا لخوا نه تضمین کېږي، دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. عین حکومت خو موږ ته دا توجه نه کوي چې یا کمزوره ده یا وس نه رسېږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چې شمیر لسکونه تر رسیدګي له افغان حکومت څخه د کوچیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو د چارو سمون امیر حمایون عزیزی دغه لاریون په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې موبایل
کې آیا کوچان دې هواد وګړي نه دي، آیا کوچان بشار نه ده، آیا کوچان دې هواد تابه نه لري، ازاره زمونږ ورونه دي کوم ازاره سی په بیسودو یې سیاوال او سیدو د امرداد او زین ولسوالۍ کې ووزی اته بامیانو کې نوغو سره موږ مشکل نه لرو. ولی یو تعداد کړی د قومي جنگ ته د هزارو د کوچي لمن وې سیاسي ګټي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچانو او هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې اند بخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له محاله پاتې و جنجالي موضوع ده. دوغونی وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری وسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم دغه وسلوالې نښتې د تلفات په اړه کره جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت بخواني او د کابل ولایت وسنی غړي غلام حسین ناصری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په دغه نښته کې کوچانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصری خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هممهاله پولیسي جګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړي په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نمیخوای موضوع کوچی موضوع دې نشین حل شوه،
یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې،
هم از طریق قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېر اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هواري لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګې کې د کوچیانو استاد فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګې کې د میدان وردګو ولایت د خلکو استازی محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو راپدې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. د نوموړي په خبره دا سیمه ییز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کېږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې بیا ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز کې د بلوڅو په نوم یو قومي شورا هم لري انتقاد کوي چې حکومت د بلوڅو قوم له پامه غورځولی دی. دوی وایي په کابینه کې هیڅ یو بلوڅ ته هم سهم نه دی ورکول شوی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د افغانستان په شمال ختیځونکو د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو 2 لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی، ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ سهم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوې کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوچ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په جوړېدونکي حکومت کې د بلوچ قومونو ته دواړو سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. او د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچ قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان په مسله کې له ټولو شکلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هوا او مذاکرات شروع کړي. او له دواړو خو غواړي چې د بلوڅو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو ستاسري او باعزت سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل،
موږ زخت غوږ ونه نیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدونه هم کولای سو چې په هر کوم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغو به ورتو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې، خبره نه یې راسره کړې، سر نه یې راسره خلاص کړی. د افغانستان په سطحه د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونه او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی، د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو، د دوی ستونزې واورو او ستونزې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. بنان د حکومت تعهد هم دا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ ځون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو 2 لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
پرون په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او خپلواکو شخصیتونو د هڅو او کوښښونو ستاینه وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وخت کې مرستې راټولې او پر بېوزلو او اړمنو خلکو وویشلې دي. نور حال له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې تر دېرشو پورې هغه مرستندویه بنسټونه او خپلواک شخصیتونه چې د کرونا وایرس د خپرېدو په ستونزمنو حالاتو کې یې د ټولنې له بډایو او شتمنو کسانو نقدي او د توکو مرستې راټولې او پر اړمنو کورنیو ویشلې دي وستایل شول. د یاد برنامې یو تن تابعه کوونکي اخترګل وفا چې د خوست د مرستندویه بنسټ مشري کوي ازادۍ راډیو ته وویل دې کسانو او بنسټونو په داسې وخت کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګل چې خاورونه قرنطینو او د خلکو ورځنی کارونه په ټپه درې درې ول.
د غزازی میدان مون ستر غلام خان سرحد پورې لندر ستر کنه مون سان ترې غردیزه پورې په دغه کې غریب خلک بیچاره خلک اتیمون چې به هیده ما او وخت کې د مریضۍ په خاطر قرنطین ولګیدل او بس کورونا په ټپه ودرېدل او غریب خلک بیچاره خلک چې نو چې چاویر کړی بس د غزوانونو شورګونې او خریاب سټنه پلت شروع کړو او سړنه نکړه او د بیرتل کوته مرسته بیرل ده.
مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیلول مدنی فعالانو غریبی او مستحق کورنۍ ډیر ښه تشخیصولی شتمن مرستو ته حاصل او له هغه تر لاسه شوی مرستې د اړمنو تر دروازو وروړي.
دوی ډیر منظم د مستحقینو تشخیص وکړو هغه پر بنیاد نه دوی د شتمن او بډای خلکو نه مرستې ټولې کړې او لیستونو مطابق هغه مرستې د دې تر کورونو ورسول شو. یعنی مونږ خلک تمزایمت ونه کړو کرونا هغه ټول تر ظلمانه موارد په نظر کې ونیول او خپل مرستې د تر کورونو ورسول.
مدنی فعال زینب افغانم وای د کرونا وایرس د خبرېدو د پیل په وختونو کې خلک تر مرز فقر او غریبۍ ته ډیر خفه وو، خو همدا خیریه ټولنې او خیرخوا کسانو چې اړمنو او غریبو ته ډاډګیرنه ورکوله او تر اوسه د هغوی لاسنیوی کوي.
خلک په دې ډارېدل چې فکر نه کوم چې کرونا به خلک ووژني، مګر فکر غربت کولی شي چې خلک ووژني. نه ډېرې ستونزې رامنځته کړي همدغه ټولنې وې چې دوی وکړل شول د هرې غریبې کورنۍ ته تر کور پورې هغه اړین لوازم چې دوی ورته ضرورت لرل ورسول. د دولت سره هم زیاته همکاري وکړه.
صبري او یعقوبی د خوست په نام نو ولسوالۍ کې راځي چې خلک له جګړو او پیښو ډېر اغېزمن کیږي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو هم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. د یاد بنسټ مشر مظلوم صبري وایي
او موږ الحمدلله په سیمه کې 50 کسیز ګروپ لرو چې د بډای خلکو نه مسافرونه پیسې ټلو دی په سیمه کې په غریبو کورنیو وشو. تقریبا زر کورنۍ ته مخورکې توکي وشکړي دي لکه وریجې، غوړي، بوره، شین چای او څلرش لاکه 50,000 کلدورې مو په سیمه کې نادن هم شړي دي او د کورونا په برخه کې مو دوی میاشتې د میکروب ضد دوی پشي هم کړي دي.
د روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخې په خوست کې هم د یک شنبه تر ورځې د کرونا وایرس 303 نوي مثبت واقعات ثبت شوي، 102 ناروغان بیرته روغ شوي او 10 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په خوست او نور افغانستان کې که څه هم خارونه پرانیستې دي، خو ښوونځي، پوهنتونونه، پارکونه او د خلکو نور ګڼ مېشت ځایونه تر اوسه بند دي.
په افغانستان که هم د کرونا د مثبتو پیښو شمیر، البته رسمي شمیر، نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی دی. په نړۍ کې بیا تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. نور حالې د اسدالله الدین په راپور کې اورئ.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په 48 ساعتونو کې د کرونا ویروس له کبله 133 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له 3 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ یوازې 200 کسان مړه کړي، خو دغه هیواد ته هر کال 300,000 سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورزي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابه لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرزبندیز وازه کړ او هسپانیې یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیې د شمال لویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان و. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوې. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کرونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کرونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول افغان لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کرونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. د ایران په نتنز اټومي تاسو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجالۍ رامنځته کړی. د ایران ایرنا خبری اژانس د دې هېواد اټومي ادارې د ویان په حواله پرون ویل هغه اور لګیدنه چې رامنځته شوې ورانی زیاتې وې. ایران د غرض ویلې د فارس خلیج د ساحلي کرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو د مشر په حواله رویټرز خبری اژانس ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي او پر څو ځایونو بمباري وکړه. د خبرونه دوهمه نیمه کیو او اوسم د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام ووري پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې په سیور شپون یاغې په سیور شمدي کې ربان ورستې دي چې یو ناهیل به تخپل کوټه راځم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخر محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درې نه د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لسه مودې راهیسې د نامنیو له امله له خپلو سیمو نه کابل ته کډه شوي او په بېلابېلو ناحیو کې ځای پر ځای شوي دي. دی وایي د ګڼو بې ځای شوو کورنیو په استازیتوب خبرې کوي او په دې موده کې د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده. وز به ملنګ خپل ستونزه په تفصیل سره ووایي.
نوم مې ملنګ دی، د کاپیسا ولایت ما او د نشه ولسوالي د پچاغان اوسېدونکی مهاجرم. داخلي بې ځای شوګانو نه دلیل د بې ځای شوې خو هلته منطقه کې جنګ و، دولت و طالب جنګ منځ کې مونږ ټول مهاجر شلو، بې ځای شلو، راغلو مختلف ساحو ته لاړلو، کابل ته راغلو، کاپیسا مرکز ته راغلو او پروان کې شته زمونږ مهاجرین، او دلته چې راغلو خو زه یو څو مودې یو دوه درې ځلې نوچار مونږ سره کومک وکړو. دا چې قرنطین راغی او مسله قرنطین او قرنطین بازی شو، نور دغه کومکونه مونږ نه قطع شو. او کله چې وکیلانو ته مراجعه کړو، وکیلانو هم زمونږ بحثات ونه کړو، نایې ته لاړلو، نایې ویلې چې مونږ وکیلانو ته دا دنده ښکارېده، هېڅوک زمونږ هم ونه خوړه. مونږ مهاجرین وویلې چې او زه کارته نو کې ډېر دی، او زه حش کې شانزه کې نه کې او زه نو کې او لاسو کې اولاسو کې دلته زمونږ مهاجرین ډېر دي.
ستاسو مقصد په بیوزلو کورنیو د لسو لسو وچو ډوډیو ویشل دي؟
دغه کورونا مرض چې راغی، دغه قرنطینو کومک کې مونږ ټول بې برخه پاتې شوي یاستو، هېڅوک زمونږ هم ونه خوړه. او هر چېرته چې مو زه به هغه پنځه وي ځلي ما 119 ته زنګ وهلی چې د یو مرجع مونږ ته معرفي کړه، دغسې مشکلات لرو چې نه لرو چې وی خورو. دا ټول دنیا کومکونه راغله، خلکو ته توضیح شو او مونږ ته څوک چې نه راکوي، چې هر چېرته زمونږ ته جواب درکوي.
تاسو دغه ستونزه په هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کورنیو له څارونکو مسؤلینو سره شریکه کړې ده؟
مونږ ریاست مهاجرین ته لاړلو، بېخي مونږ ته اجازه ورنه کړه چې خپل لیست ورکړو، او ټول مونږ په پیژنې چې دغه منطقه دغه خلک د کوم ځای نه بې ځایه شوي دي، همغلته هم لیست شته. هلته مونږ ته وخت ورنه کړو، وایي قرنطین دی، اوخوا مونږ ولاړ یاستو، اوخوا توضیح لري، خلکو ته کومک کوي، چا ته کومک کوي چې د وکیل خپلوانی او قومداره چې سبا ورته رای ورکړي، مونږ خو بې ځای شوی یاستو، مونږ ته رئیس څوک داسې هغه نه کوي. او لاړلو، تماس هم ونیوه رئیس د مهاجرینو، وزیر صاحب د مهاجرینو سره، هغې مونږ ته وویلې چې فلان ورځ راشي تاسو ټول نمایندګان د وزارت ته، چې هماغه ورځ مونږ لو فل دلیم زنګ وهم، زمونږ کوشش جواب ورنه کړه، مونږ دروازه کې پرې نه ښودلو. مونږ نور چېرته لاړ شو؟ زمونږ اصلي مرجع همدغه وزارت مهاجرین دی او ریاست مهاجرین کوټه سنګي کې دی، دلته مونږ همیشه مراجعه کول یونیسیر په وخت کې. اوس نو هغې مونږ ته جواب ورکړ، بېخي یعنی خلاصه داسې درته ووایم چې څوک چې د وکیل خپلوان نه وي، د وکیل ګزاره خپلوان نه وي، نایې سره لاس نه وي، نور د داسې حق دار ته څوک حق نه ورکوي. بې ځای شوی مونږ یاستو، کور نه لرو، ټول کورونه هم په کرایه دي. دغه سیال مونږ باندې زمونږ هم هېڅوک، تاسو نه خواهش کوو چې زمونږ دغه عرض دا ریاست مهاجرین وزیر صاحب مهاجرین ته ووایا چې دغه سړی دی، څو ځلې تا ته مراجعه کړی او ګپ دې ورکړی ورته، د سره زمونږ عریضه یې وانه. ټول راټول شو 300 کسه، یعنی بې ځای شوی داسې خلک دي چې د شپې او سبا ډوډۍ ته حیران. پوښ له 300 کسه فامیل بېخي، یعنی وضع مشکلات یې ډېر خراب دی. لیست یې را سره شته او ما څو ځلې دا بعضې بعضې ځای چتلی یم، دا لیست مې وړی، زما لیست یې اخیستی نه دی.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له ویاند ښاغلي عبدالباسط انصاري سره هم شریکه کړې ده.
د بې داسي او زموږ افغانانو په حق له تاسو ته باید وایم چې موږ اوس کومکونه چې د کډوالو چارو وزارت او د ځینې مرستندوی مؤسسات له خوا نه توضیح کیږي، اوس د ولایاتو په سطحه شروع شوي دي. موږ هم امیدوار یو چې په کابل کې مطابق د یو پلان ترتیب کړی ده، کډوالو چارو وزارت په نامه د پلان ملي بېجا شدای داخلي، د هغې د سوري لاندې موږ کومکونه توضیح کوو او امیدوار یو چې د دغه ولایاتو نه هم موږ فارغ شو او وکولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو چې بیرته په کابل کې دغه لړۍ پیل کړو. او ځینې مرستندوی مؤسسات ده چې هغوی کله چې کومکونه ترسره کوي، د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې کومکونه ترسره کوي، او کډوالو چارو وزارت هم مطمئن ده چې د کمیټې حالت اصرار لخوا نه کله چې دغه کومکونه په ولایت باندې انتقال کیږي، په کابل کې هم دغه کمیټه موجود ده، او کله چې دا پروسه شروع شي په کابل کې نو شفاف توګه دا کومکونه توزیع کیږي. نو موږ هم منتظر یو چې دغه کومکونه اوس په ولایت کې جریان لري، هلته دغه برنامه پای ته ورسیږي او بیا وروسته په کابل کې دغه برنامه شروع کیږي. د محترم جمهور رئیس لخوا نه دغه کمیټه ترتیب شوی و په نامه د کمیټې مبارزه با کرونا. دا مسئولیت درلود چې د کابل ښاروالۍ او د کابل محترم ولایت په دغه کمیټه کې هغوی شتون درلود او د هغوی د نظارت لاندې دغه پروسه
فایل شو بیا ورسته پایته ورسید د دې کډوالو چارو وزارت مسولیت نه و ځکه مونږ کله چې د بیزاسیو کسان یادېږي او خبرې کیږي د بیزاسیو کسان دلته بیا کډوالو چارو وزارت مسولیت لري چې د دغه پالیسی د سور لاندې خپل فعالیت پیل کړي او د شفافیت په توګه او د شفاف په توګه دغه پروسه پایته ورسیږي ځکه مونږ اوس په ولایاتو کې دغه پروسه پیل کړه ده او په ځینو ولایاتو کې جریان لري عملا اوس ان شاء الله په سکل کې په کابل کې هم پیل کیږي او کم مرستندوی مؤسسه کچېر دوی حاضر کیږي چې په کابل کې د بیداسي او کسانو ته مونږ وڅلوي کمپونه لرو هغه حاضر کیږي چې دوی ته کومکونه ورسوي نو مونږ هم تاکید مو دادې چې د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید هغه کومکونه ترسره کړي ځکه مونږ خپ په هیګو پدې چې کم کورنۍ مستحق ده او کوم کم کې سونه کورنۍ وسیږي باید د شفافیت مسله په دقت کې ونیول شي او تاکید مو دادې چې کله چې په ولایاتو په سطح باندې دا پروسه پایته ورسیږي نو مطمئن شو په کابل کې دا پروسه پیل کیږي
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د پچاغان له درېنا د ملنګ په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د قرنطین په موده کې له دوی سره هیڅ مرسته ونه شوه او طاغلی عبدالباسط انصاری وویل چې په دې حق له پلانونه ترتیب شوی او په هیواد کې به له ټولو بېوزلو کورنیو سره لازم مرستې وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله می چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي خو په سر کې به یو دوا پیغام د غوریدونکو څخه هم راوخلو چې دوی په خپل سیمو کې ځینې کسان چې خپل کورونه څخه ورکتي لري دي دوی موندلي او نشانه یې راته وایي نو که تاسو هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځي قلم او کاغذ واخلی د دغه دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیره د سره ولیکي کې دا ستاسو ورک په همدې کې پیدا سي نور خبرې نه وژدو مو ورزو ستاسو پیغامونه ته
ډاکټر محمد او ساجن سره کې اندر غلا د نن ډول د واشیرو سره څه نه ولګا دا دا پیغام چې موږ په سیمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسی د تقریبا د شل کال خامخه کې چې دی راغره دی یو نه چې تیری نه او نام دغه سیمه دی اصل کې پارتي وایي د دې په باندې صبر کې او د دې په وایي نوسته په څومره کې د پټه راشي چې د جواره کې د 10000 مری کې دی وایي چې د ایرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بیسار د کلیو ما چې د داوود په څیر هر مسلمان د دې د مسلمانو هم دردي لږه چې د زماره کې په پټه راشي له باندې کوم چې په وایي چې د ترناس کې نو ما دا چې ویل چې د ځان د ځناش نه راځي د کوم شي راځي دا چې دا توا ما تاسو ته د کیټ ډول باندې واوري د زماره کوم شي راځي د سپر و سپر و یو څلور دوا اته یو نه د کوم شهرای د ګرګا تکرارو مې سپر و سپر و یو څلور دوا اته یو نه
زه د روزګان د ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم میاش مخکې یو محترم ورور و چې زموږ د سپینځلې کار دی دا څلور کال کې چې ورک دی چې څړی دی او وردا سپینې ژیرې د مخ د غاښونو کې چې د په حق له دې معلومات غواړي نو په دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي 0 اویا 15 او 15 ازادي راډیو څخه هیڅ نه کوم چې دا زما شمیره وه هغه ګران محترم ورور ته ورور وتي او دی وایي چې زه په کوم ناصر دا څنګه سره وتلم
دوستان وسم ستاسي هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه راوړم. کله دې ومنه زموږ یو ما یو ناکاز یو رخصو دی چې نوم یې عبیدالله جان دی. تقریبا درې میاشتې تر مخه د وتلی دی د راندل اکازی دی د بریښ د ولسوالۍ څخه نادرک سوی دی. ژر کالی په تندې سپینه رخچینه پر سر ده. تقریبا 9 کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري زموږ ته دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 5 3 1 0 5 3 1 دا یو شماره. او بل شماره ده 0 5 5 9 1 2 2 3 3. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدوري یا د یو طالبانو سره یا د عسکرو سره که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاکړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. وسلام.
السلام علیکم. زه ملا مشک خوندم د کندهار ولا د خاطریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی نظر علي نومېږي چې مشهور اجدار دی. تقریبا یوه میاشت کېږي د خپله کوره نادرکه دی. که په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپله دا زما غږ اوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 0 0 0 4 9. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 5 0 0 0 4 9. مننه.
السلام علیکم. زه شیر محمد د هلمند ولایت ماتکی د درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. داسې یو 300 کالو قدر کې دی. دا یو 10 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 0 2 5 3 1 8 1 5. نو هغه بیا تکرار 0 5 2 5 3 1 8 1 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راځي ټول ګلونو کاران سلامونه احترامات ونې کوم. زه د هلمند ولایت څخه درځي مده پیغام تاسو ته ورسوم. زما د اکازی د غني نومېږي شپږو کاله کېږي چې ورک دی. نو زه هیله کوم چې د ازادي راډیو ته چې زما پیغام نشر کړي نو په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې که د خپله زما آواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی همدالله نومېږي ورک شوی دی په شارع کې. او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 5 0 4 3 2.
السلام علیکم. ازادی راډیو سرکو کو د کندهار ولایت ما یو ورور دی دا 5 کال کې صورت دی د بشیر په نامه دی. تقریبا 5 کالو دی چې ورک شوی دی. هر ورور که پیدا کړی داسې مینکاته ځوان دی داسې دا سادي مشکل لري کار چا پیدا کړی په داسې میرو چې دنګ وي 0 5 2 2 2 3. مننه. ازادي راډیو ته.
بلې. السلام علیکم. زه محمد نصیح ما کوم د نادلې ولسوالۍ نه. ما ورور ورک دی تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک دی. او هر مسلمان هر ورور چې معلوم دی ما ته دې په دغه لمبه زنګ ووهي 0 5 0 2 1 0 5 0 0 5. شمېره بل بیا وایم 0 5 0 2 1 0 5 0 0 5. د ازادي راډیو ته ډېره مننه. خدای په امان.
بله سلام علیکم، زه د روزګان ولایت دیراوت ولسوالۍ ستاسو د تلیفون پر کښې یم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو اورېدونکو مننه کوم چې زموږ پیغامونه نن شوي. زه نصیب الله خبرې کوم. زما د اکا زوی وروسته 2 کاله کېږي د روزګان د چرچینو ولسوالۍ څخه په ګرمو سما ورور په دې تلې وي زموږ په دې تلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 7 9 4 8 9 2 خبرې کوم. دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه زما د کاکا زوی د تاج محمد په نامه باندې چې 18 کاله عمر لري 2 کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه شوی دی د ایران په خوا باندې تللی وی. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهربانۍ نه مخکې مونږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر 0 1 3 5 4 ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 1 3 5 4. نو دې شمېره باندې دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي.
زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی، بل ورور یې میرزا خان دی، د اجمع محمد کاکا زوی دی. دا یوه هفته کېږي چې د کور څخه وتلی دي، نه دراکه دي کوم یادی غږ اوري یا بل ملګري غږ اوري. د مهربانۍ د مخې دي په تېره شپه له موږ سره اړیکه ونیسي. د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ 0 1 4 3 9 3 9 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 3 9 3 9 3 جواب افغان بیسیم شماره ده 0 1 3 1 5
نڅه وشکور دیش. السلام علیکم. زه د حجی مکل چې هلمند څخه دا پیغام سره ستړی ده. زما د کار زیات غلی نه می چې په رو کار کې چې ورک دی هر مسلمان ور کې پاړه معلومات لري. ما ته په داش میرا رنگ وي او خو شې نه تر لاسه کې وکاله چې په رو کار کې چې ورک دی نو مور فلاره دا وایي چې دا چې دې په باندې پاړه معلومات راکړي. باندې چې نه ته څه ورسې بل دې
شمېره اړیکه
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مخلص من ولایت خضر سره پاړی کې مزمایو د احمد زی ورک دی عبرت نامدی د سورج کی چې نظر کې دی چا کې پاړو معلومات لري یا معلوم ماته په دغه شمیره ځنګ سفر واته یو نیو څلور څلور شپانه بل شمیره د سفر و سفر سفر درو شپه ته نو نه سفر درې
بل شمیره د سفر و ته شپه نیو یې د شاته نیو سفر اته سپیشل نیو د لاس کې و سلام
سلامونه اغنی کې هلی مومن اختاج و کی شروع دړم خوش خوشاله به یاد لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکه سوی دی نه میاچکلا دی کدی خپل زما ژغ اوري یا بل ورو تا کړم معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ژنګ وي شمیره درته وایم سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره زل بیا سپاره بیا وویش نه ساوجیش نه چا بدغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا دوه ویشت کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو که دوی په خپل زما غږ اوري او که بل څوک درته په اړه باندې معلومات کوي پر دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي چې پر اویا اته دېرش شپږ پنځوس اته سوه شپږ مارا بیا یواری وایم چې پرویا اته دېرش شپږ پنځوس اته سوه شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ پیغام نشته.
بله السلام علیکم. زه فرید د ولایت نوګر ولسوالۍ چارخ زما یو کلیوالو ده په دا نوم دی یو نوم دی چې دلانه
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې هیله چې تر کلک او خوش خوشاله وي او د صحت جامې درته پټن وي. زه محمد غوث یم. محمد غوث ارمانی یم. له نادرلي سره مې اړیکه نیولې ده وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی اسلامله نومېږې تور بوټونه یې پهپښه دي او سپین کالي اغوستي دي سپینه ساده رښتینه پر سر درشه. نو هر مسلمان ورور ته که په دې اړه معلومات وي ماته دې په دغه نمبر زنګ راته ووایي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه صفر څلور شپږ څلور دا بي سیم نمبر دی او بل سلام نمبر صفر اووه څلور نه څلور شپږ څلور درې درې څلور. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام لاله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي راډیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څوک اوري کده لری کده بلی ارغه څوک سما आवाज اوري هغه ته زه د پیغام کاتوم. زموږ کوم یو ورکسوی عزیز کوم دی د غنی جان په نامه دی د جمعه خان اکا زوی تقریبا لس کاله کې زه د کورونا لکه دی کور مور پلار کورونا ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري د جمعه خان اکا زوی دی په نامه دی بزوینه لري ورور خپل شنیده د لاس کی کار چاته معلومات یې ورور پر دا لمبه د ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څوک ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري. نو زما ټلیفون لمبر څکم دی هغه توایم صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و. ازادي راډیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیل.
السلام علیکم. زما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شاهزاده په نامه چې ورک دی ادریا کار کیږي کار ورته چې دی بیا لیدلی په خبرې زما دا پیغام جواب لري او په دغه شمیره جوړ کوي سي سپارا بیا درې سوه تاتیا وسو شپته شپږ بیا ځلې شمیره تکراروم سپار و سپار درې اتات و ش شپار سپار شپار و سلام
کور مودان وروره چې مشته مو پیغام راستولې او په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستانه ځینې ورک دي یو معلومات پیدا سي او وکولې سو د هم د خبرونه لالاري د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې تاسو سره مرسته وکړو او تاسو را کازیز پیدا کو نو تر د خدای په منې د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاری کوي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یاده بوما
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي